السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستاني زایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو باندې وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دغه څرګندونې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړی دی. دا ټلیفوني مکالمه کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته صورت نیسي. هغه لیدنه چې پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له قطري پلاوي غوښتنه کړې وه چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهمه پیښه ده چې په ننګرهار کې ثبتېږي. د یونیسف له پولیو سره د مبارزې د پروګرام د معاړیکو مسؤول سید کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول او دا ویره موجوده و چې ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شي.
ښاغلی کمال شاه دې ته په پام چې افغانان له یوې سیمې بلې ته تګ راتګ ډیر کوي خبرداری ورکړ. دا احتمال شته چې د پولیو وایرس د افغانستان نورو سیمو ته هم خپور شي. د پولیو د مخنیوي لپاره له خلکو وغوښتل چې تر 50 کلونو کشر ماشومان خامخا واکسین کړي. ټاکل شوی سبا د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شاوخوا 6.5 میلیونه تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. په ترکیه کې نن د ولسمشري او پارلمان انتخابات روان دي. دا انتخابات له دې کبله ډیر مهم دي چې په نتیجه کې به یې څرګنده شي چې له 6 کلونو وروسته رجب طیب اردوان په واک کې پاتې کیږي او کنه. د اردوان اصلي سیال کمال قلیچدارغلو ژمنه کړې چې که ولسمشر غوره شو نو د ولسمشر هغه اختیارات به کم کړي چې په ترکیه کې د 2016 کال له ناکامې کودتا وروسته اردوان ځان ته ورکړي وو. د هند سمندري ځواک او له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې نږدې 2.5 زره کیلوګرامه مخدر مواد چې ادعا کېږي له افغانستان څخه ورول شوي وو کشف کړل. هندي رسنۍ وایي دا مخدر مواد د شنبې په ورځ د کیرالا ایالت په سواحلو کې په یوه بیړۍ کې نیول شوي دي. د هند له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل دا په یو کال کې له افغانستان څخه هند ته د اندازې له نظره د مخدره موادو دریم ستر قاچاق و چې مخه نیول شوی ده. له هند بل خبر دا چې د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز وایي یوه زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 3.3 و نن سهار کابل او د افغانستان ځینې نور سیمې لړزولي. دغه مرکز د دې زلزلې د مرکز په اړه څه نه دي ویلي خو د افغانستان د اکثرو زلزلو مرکز په بدخشان کې وي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د جرمنی له مشرانو سره د مهمو خبرو لپاره برلین ته ولاړ. زیلینسکی نن سهار وختي د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې له ایټالیا جرمنی ته ورسید. دا سفر وروسته لدی کوي چې جرمنی د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین ته د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. تمه ده چې زیلینسکی به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او ولسمشر والټر شتاینمایر سره وویني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرسته او همکارۍ هرکلی کړی دی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی او دلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. دا چې قطر او امریکا د افغانستان په اړه څه وایي لیو کارپو سره غږېدلی و.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر 2 کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي.
په ترکیه کې نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات روان دي. رجب طیب اردوان او کمال کلیچداروغلو د ولسمشری لپاره لیو بل سره سیالی کوي. برلین ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د نننی سفر په اړه هم تاسو ورستی جزئیات درکو، او په پای کې به د کامی د شریعه په اړه هم یو جالب رپورټ ولرو.
میرات کو بعد پیو چخل کوری صاحب کا دس دو ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز، هر ولایت نه مود خلق راضی جناب بار مثلا افغانستان دراشی نو خام خا یو زنی رات راضی به کامی شریعه راضی.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک زه ښه راغلاست وایم. هیله ده د پروگرام تر پایه له موږ سره مل اوسئ. لکه څنګه مو چې په معرفي کې واورېده، د سر موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې همکارۍ او مرستو هرکلی کړی. هغه له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون خبرې کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی دي. حسن اخوند له قطري چارواکي غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سفر او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې انټونیو بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو په برخه کې د اسانچاري رول لوبوي. تر څنګ کې دوها له 1392 کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته نا اعلان شوی سفر هم وکړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال په هغو لارو چارو خبرې شوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه دا وه چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډیر رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي. د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نه دي لیدې کړي. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی او هر څه ژر د دې بندیزونه او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوي چې باید طالباني عملي کړي.
د نړیوالو غوښتنه دوی طالبان سره مطرح کړي چې طالبان هم باید په خپل دریځ کې نرمښت راولي او نړیوالو غوښتنو ته دوی غاړه
کېږدي. د جمهوري نظام پر مهال د عدلي پخوانی وزیر فصل احمد مانوي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکي د دې سفر پر مهال طالبانو ته د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. هغه ادعا کړې چې مهلت پای ته رسېدلی او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېګون په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقوق، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېګون او تر خوا یې د یو همشموله حکومت جوړول دي چې طالباني کورني مسایل بوي خو نړۍ یې د پوره کېدو غوښتونکي ده.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري سیال سره خبرې کړې دي او له افغانستان سره د قطر د مرستو او همکاریو مننه کړې ده. دا وروسته لاغه چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته تللی او هلته د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره له نږدې لیدلې او خبرې ورسره کړې. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې له ښاغلي اتمر پوښتنه کړې چې د بشري مرستو ورهاخوا د قطري او طالب چارواکو ترمنځ د جمعې ورځې د بحث وړ موضوع څه کېدای شي.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډېر یو دوست دی. قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد له لارې نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي دي. او په اوس وخت کې امریکا دا غواړي چې طالبان د داسې کار ونه کړي چې هغه د دوی د لرېتوب سبب د امریکا نه شي، یا دوی د تقریبا د شرقي بلاکونو هیوادونو سره نږدې شي. ډېر امریکا دغه تلاش کوي چې طالبان دې د دوی د لاسونه ونه وځي. او په دغه برخه کې تاسو شاهدان یاستئ چې په هفته کې 40 میلیونه ډالر هم دوی ته رالیږي، ځینې نور امتیازات هم دوی ته ورکړي دي په بنګلي سټیش کې. هر صورت اوس وخت کې زما باور داسې دی چې قطر کوشش دا کوي چې د امریکا په اشاره طالبانو ته مشروعیت پیدا شي په نړیواله سطح، او طالبان ته دغه فرصت هم برابر شي چې دوی د دوی تعامل د سیمې د هیوادونو سره او نړیوال سره بیرته پر ځای شي.
اتمر صاحب، طالبان خو له نړۍ څخه د مشروعیت غوښتنې تر څنګ نورې غوښتنې هم لري، خو نړۍ هم د طالبان نه غوښتنې لري په دې برخه کې. آیا تر اوسه پورې د طالبانو له خوا د نړۍ غوښتنو ته پام شوی دی، او څونه دوی د نړۍ او د افغانانو د غوښتنو په وړاندې انعطاف ښودلی دی؟
طالبان داسې کوشش کوي چې نړۍ د دوی د ټولې غوښتنې ومني. یعنی دوی گرچې د دوی غوښتنې همیشه د نړیوالو د خوا نه د انعطاف ښودلو سره منل شوي دي. که تاسو دغه تیره میاشت د یوناما دریځ او اوس د یوناما د کار دوام په افغانستان کې وګورئ، دا په حقیقت کې د یوناما یو قدم شاته تګ و. او همدغسې د دوی ډېرې غوښتنې ملګري ملتونه منلي، نړیوال هم دا منلي، امریکایان هم منلي. اوس طالبان داسې فکر کوي چې زموږ هر غوښتنې منل کېږي او زموږ دریځ اصولي دریځ دی. نو په دغه وجه طالبان تر اوسه پورې انعطاف پذیري نه ده ښودلی، او زه ګمان هم نه کوم چې دا انعطاف پذیري دوی وښيي. لیکن نړیوال اوس په دې هڅه کې دي چې سره د دې نه چې طالبان دغسې دي باید دوی سره تعامل وشي، باید دوی سره اړیکې جوړې شي، باید دوی سره راشه درشه وشي، باید دوی سره کار وشي تر څو دوی د دغه موقف نه په خپله خوښه تغییر کړي. لیکن دا زما نظر دسه چې طالبان یو ایدیالوژیک تحریک دی، او دوی به هیڅکله خپل د موقف نه خپل د فکر نه په شا نه شي. دوی به د نړیوالو خبرو ته یا مثلا د امریکا یا د قطر وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی.
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د افغانستان په وړاندې د نړۍ تمرکز دا و چې باید بشردوستانه مرستې ورسول شي، او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار فرصت او حق ورکړل شي. نو اوس څه فکر کوئ چې له طالبانو سره د بهرنیو چارواکو لیده کاته د څه ښکارندوی کوي؟ دوی له طالبانو څخه څه غواړي؟
کوشش دا کېږي هم د روسانو د خوانه هم د غربي هیوادونو د خوانه چې طالبانو ته یو نوه مشروعیت ورکړل شي تر څو پورې چې یو خو دغه بشري مرستې په خلاص لاس او په ازاده توګه ورسول شي، بل دا چې افغانستان د هغسې یو هیواد نه شي چې هغه منځوي. کله که افغانستان منځوي کېږي دا د سیمې د هیوادونو او د نړیوال په زیان دی، او بل افغانستان د انزوا نه وژغورل شي. افغانستان دغسې هیواد ونه ګرځي چې د دې نه بیا نور هیوادونو ته خطر متوجه شي.
و هم اوریدل چې د البته د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی اسحاق اتمر چې د کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو نه دغه خبری پروگرام اوري ور بشو کونړ ته د کونړ شیګل ولسوالي شنګرشا سیمه کې پر یو کور د غاز ډبی چاودنې لامل اور لګیدل چې پکې یو تن مړاو د دوو ماشومان په ګډون درې تنه ټپین شوې دي که څه هم چې د اطفایا او روژن لپاره سیمه تر رسیدلې خو کور په بشپړ ډول سوځیدل جزئیات په دغه ریپورت کې
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یک شنبه په ورځ د وی په څلیرشتمه ازادي راډیو ته ویل نن سهار د شیګل ولسوالۍ اړوند شنګرشا سیمه کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلې او په کې یاد کور سوځېدلې او څلور تنو ته یې مرګ ژوبله وختې ده.
دغه واقعا چې د کونړ ولایت په دغه مربوطه سیمه کې رامنځته شوې ده، نو چې دغه درې کسان زخمیان او یو کس شهید لري او دغه مالی نقصان هم تقریبا د 2 لک برابر رسیدلی دی، خو بیا هم اطفایه چې دغه په وخت باندې ځان ورسولی دی او د باقي تاوان مخه نیول شوی ده او څومره چې هغه د هغوی په تاوان کې و نو هغه مره کړې ده او د باقي هغه تاوان چې واقع خوا کې اوسه نور کورونه اور واخلي د هغې مخنیوی شوی دی.
د ښاغلي حنیف په وینا چې ټپیان د اسداباد مرکزی روغتون ته رسول شوي خو ټپونه یې زیات او د نورې درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. د کونړ شنګرشا کې په داسې حال کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله کور په بشپړ ډول سوځېږي او په کې څلورو تنو ته مرګ ژوبله رسېږي چې هر کال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د خلکو د بې احتیاطۍ او د ګازو د کمزوري کیفیت په وجه دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست، ور بشو ترکیه ته. نن په ترکیه کې د ولسمشري او پارلمان لپاره انتخابات دي. خلک د سهار له 8 بجو د رای ورکونې مرکزونو ته ورغلي دي او خپلې رایې کارولې دي. البته د تمه ده چې د شپې تر 9 بجو پورې د انتخاباتو لومړني نتایج معلوم شي، خو تر هغه پورې چاته اجازه نشته چې په انتخاباتو خصوصا د نتایجو په ارتباط باندې خبري وکړي. په دې اړه باندې عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
په ترکیه کې نن مهم انتخابات روان دي. د دغو انتخاباتو پایلې به نه یوازې د دغه هیواد چې 85 میلیونه نفوس او د ناټو غړیتوب لري راتلونکی ولسمشر معلوم کړي، بلکې د ترکیې په اقتصادي او سیاسي پالیسیو کې هم شاید لوی بدلون راوړي. نظر پوښتنې ښیي چې د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ائتلاف مشر کمال قلیچدار اوغلو تر خپل اصلي سیال یعنی اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو څه وړاندې دی. که هیڅ کاندید 50 سلنه رایې ترلاسه نه کړی شي، بل پړاو انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28 نیټه ترسره شي. 8.5 میلیونه ترکان د رایو په شرایطو برابر دي چې د حقوق په منځ کې 50.6 دي. دوه مخکښ کاندیدان پرون شنبه د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دو جلا سیمو ته لاړل چې په ترکیه کې د هغوی د سیاسي ګروهنی څرنګوالی شوده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون مازیګر آیا صوفیه جماعت ته لاړ او هلته یې د ماښام لمونځ ادا کړ، خو کمال قلیچدار اوغلو د اوسنۍ ترکیې د بنسټګر کمال اتاتورک مقبرې ته لاړ. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول چې د مازیګر تر 15 بجو به پرانستی وي. د ترکیې د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د شپې تر 9 بجو پورې اجازه نشته چې څه وویل شي. د شپې ناوخته به څرګند شي چې د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات بل پړاو ته وزي او کنه. د ترکیه کوردان چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیرې د 15 میلیونه او 40 میلیونه ترمنځ دی، په نننیو انتخاباتو کې اساسي رول لري. د ترکیه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله پارلماني انتخابات هم کیږي. په پارلمان کې برای هم د دواړو ائتلافونو لپاره زیات اهمیت لري، او که هر ائتلاف په پارلمان کې له درو برخو دوی برخی چوکۍ وګټلې، په اساسي قانون کې د تعدیل امکان مومي. د ترکیه پارلمان 600 چوکۍ لري او د قانون د بدلون لپاره 400 چوکۍ ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
دوبه را روان دی او د کامی د شیریخو فصل بیا هم تود. د افغانستان شیریخ له هغو مشهورو خوراکونو دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرم سیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهارم له داسې ولایتونو دی چې شیریخ پکې کال دولس میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د شیریخ خوړلو لپاره ورځي. خو نن سبا بیا د کامی ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه یو راپور چمتو کړی.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شیریخ جوړولو مسؤول حاجی عابد دی. نوموړی وایي د کامی شیریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي، نو د دې شیریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به فیوچ خپل کور حساب کاو داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز، هر ولایت نه موږ خلک راځي. جناب بهر هم سیلانیان افغانستان ته راشي، نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شیریخ ته راځي.
خو دا یوازې پاکیزه شیریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شیریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شیریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامی تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت د یو شمېر نورو ولسوالیو د شیریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شیریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کږي بازار کې د سیکارام شیریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل،
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل، نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغه سپینغر د طبي واور نه جوړه شوې جاله او پالو ده، نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شیریخ د مشهورې دا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شیریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډیر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شیریخ هم د افغانستان له مشهورو شیریخونو څخه دی. شیریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی، خو نن سبا یو شمیر شیریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوهیي شیریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډیر خوښوونکي لري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو مېلمه کېږم. تاسو به د ثور له پنځه ویشتمې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي رابلم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 1520 مترو دوشنبې د سهار له شپږ نیمو تر اووه بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ورزو غزنی ته د غزنی اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان را روان دي. دوی وایي په دغو سیلانیانو کې د نړۍ د ډیری هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. د دې اړه پام وکړئ له غزنی یو رپورټ ته.
تیر ورځ یو ځل بیا غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان موږ په 1412 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرنی سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوی پر اتلونکو کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردی بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ شي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1400 مریض کال کې یو شپته کسه بهرانیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالي ګټو ترڅنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د خبری پروګرام اوري. اوس به د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسیږي.
تاسو له پیغامونو
زاده دی پیغام بلاری در زاده راڈی کارکونکو تا سلامون اونی که حلی وایم. زاده اون آمد خبر کوم در ننگرار ولایت خیوی ولسوالینا. ستون زم دادا چه دستکاک صفحه او گونه لرو او دیر مشکل دی منگ تا او بس ماشومان طول مریضان لرو او زیم او بودی او گویا دی ساقین او بودی استعمال او صفحه او بود تزورت لرو. نو زه د زاده راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتمون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردی شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم سیف الله ده، د اروزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ ولی کې د یو لیرې زیاته لیرې ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات مو د صحیح وخت کې زیات لرو، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په دا کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوی، نو دغه ته کومې توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات مې اړیکه نیولې ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمه کاره پاته سوې ده دا بیرته د سره نه شروع کړي او دغه شرکت چې مثلا کار یې کوي دا مکلف کرایه ولي دغه کار وکړي. 10 الی 15 کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ سوی دی، دغه باقي مانده اوم پاته دی چې دا پوخ سي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. اوس په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دی. ورزول لاندې خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په اړه د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. دا څرګندونې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفون کړي. آل ثانی په دې وروستیو کې کندهار تللی وو او هلته یې د طالبانو د رئیس الوزرا سره کتلي. ملا محمد حسن اخوند له هغه غوښتي چې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې لا ډېر رول ولوبوي. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنې له امله اور لګېدلې چې پکې یو تن مړ شوی او د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. که څه هم چې د اطفایې مرستندویان سیمې ته ورسېدلي خو کور په بشپړ ډول سوځېدلی دی. او نن د ترکیې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړل. دا انتخابات د اوسنۍ ترکیې په سل کلن تاریخ کې تر ټولو مهم ګڼل کېږي. اهمیت یې په دې کې دی چې دا انتخابات د ولسمشر رجب طیب اردوغان شرکلن واک د پایترسیدو یو د زنګ خطر بلل کیږي. دا غ په وړاندې کمال قلیجدار اوغلو ولاړ دی چې د نظر پښتنو لمخې لګت وړاندې دی.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا 26 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکې کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اوم کال نه تر دوه نوي اوم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د خوانزي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاوه. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنې اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کېښودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنې د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کېږي یو څه توپیرونه یې درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه وو د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دي یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وي اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیات وو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه مونږ لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکو دپاره زیات وو. نو د پېښور محیط ډېر تنګ وو د رشد د ښځو دپاره. عمله تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسه او داسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم مونږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو. هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خزو د نجونو د فعالیتونو لپاره دا موږ کولای شو چې د خزو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو.
بالکل کولای سو زکه سم دا رو رو هغه وخت سه د خزو تحریک په اصطلاح اولین حرکت البته د خزو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلری بنیاد ایښودنه لري اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بار له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه د دې لامو مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له پردي تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري.
بله رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته او هغه باندې یو سنټر پکراونی و او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمی یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې خلکو تګ را تګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ځینې مثلا ای ډبلیو آر سی داسې یو سازمان و چې یو بینالمللي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو چې هلته مامورینې وي هغو ته ویلي ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسله یو میراث ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سیده دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو دپاره وایي داتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قرآن زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکري شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کې مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی، د کې مسله د اقتصاد او د نور شیان بکی کې ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کېښوده، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیوه، او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلود، حتی د حمامونو چلونه چې په هرات او د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلوده چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلی وه، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله پیدا ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چیک ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر موسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یا دیګ دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم سیاست د مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او د کې یو صحیح کنټرول نه وي دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی څه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري سه یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوع مالی فساد کې د کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولی سي ووایم سې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه ځینې خلکو دغه تحریک ته ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بس لا بدنامي ټول ته خبره سواله صدا دي افسوس وړ ده مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یوه هیواد پوی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو چې دلته بودی د لپاره یو د اوک د لپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي
ورمه پوښمه په لوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شوه په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلای شي د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په اړه هم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای شي دا د افغانستان محیط سره سازګار ده ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان
نو د مونږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي دا یو د ته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري د کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروری ده نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې
د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستم سیزی افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده، مسپو پینې ناو ډالر زی خلک لبلګه مړانه سي کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دي خاموشي کې سي اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي، نو بل لار دوی پرې نه خولاله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزکي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډېر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې، دی و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده، او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډېرو ښځو ډېر بنیادي کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو، سه چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سي د ښځو د شبکې د بنیاد اېښتنو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای، اما جنجالونه زیات په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 50 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق شوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم، په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې. دوی یو کس انتخابوي، په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
Mother.
تماشه بده.